السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې تر 1 بجې په دې خبري غړې کې مو زه نجیب امیر کوربایم ریپورتونه را سره دي د پښتونخوا پاړه د سیمې پاړه د افغانستان پاړه او د نړۍ پاړه همدارنګه کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو دغه هر سبا له خبرونو وروسته وي انیس اجمل دلته د پراګ په سټوډیو کې را سره ده تاسو ته د دې مهال تازه خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د افغانستان د حالاتو په اړه خبري کیږي د پاکستان پوځ وايي لډیر اسماعیل خان سره نستې درې وسلوال وشلې دي او په شام کې د روسي او پوځي مشر وشل شوی دی د خبرونو تفصیل نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د روانو حالاتو په خاصه توګه امنیتی وضعیت په اړه خبري کیږي په کابل کې د یو نامه دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو د امنیت شورا د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه نن ماښام غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سپتمبر په 15مه د شورا ته د افغانستان د روانو سیاسي پرمختګونو امنیتي همکاري او بشري حقوقو له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې یو بشپړ ریپورت وړاندې کړل شو په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي پاکستان او افغانستان ترګري ضد ستري قرباني ورکړې دي د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره پرند مرکه پر مهال نوموړي ویل چې د دواړو هیوادونو دولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې ښې دي عمر زاخلوال زیاته کړه چې افغان حکومت د پاکستان چین په ګډون اغه ټولو هیوادونو ته هرکلی وایي چې له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلولو په برخه کې د منسکړي رول ترسره کوي د پاکستان پوځ وايي لډیر اسماعیل خان سره نستې درې وسلوال وشلې دي د پاکستان پوځ اماډي کو څنګه ایس پی آر نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې پرون په ګډه مدا سیمه کې د امنیتي سوکونو د لټون عملیاتو پر مهال موټر سایکل سپرو وسلوالو په سرتیرو ډسې وکړي چې په ځوابي کاروایي کې درې وسلوال وشل شو د پوځ تر مخه له وسلوالو څخه ځانمرګي جګټونه هم نیولې دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف با سباله او د هیواد د خزانی وزیر نن د نیب عدالت ته وړاندې کیږي د مسلم لیگ نون ګوندغړو رسنو ته ویلي نواز شریف نن له برتانیې څخه خپل هیواد ته بیرته ستون شوی او سبا به د پاناما اسنادو د تورونو پترس کې د ملي حساب ورکونکې ادارې یا نیب عدالت ته وړاندې شي د پاناما په اسنادو کې د نواز شریف او دغه په کورنۍ تور پر شوی دی چې په بهر ملکونو کې غیر قانوني اساسې لري خو نواز شریف دا تورونه رد کړي دي نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو ضد ویکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی په ننګرهار کې د پولیو مهم د پرانستو پر مهال د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله مشال ریډیو ته وویل
دا کمپاین په جریان کې په ننګرهار ولایت کې د ولکو په شاوخوا کې ماشومان سیمونه د 15 کال نخته دي دوی ته د دوه قطرې واکسین کور په کور رسیدي د 3500 تنه جایزه کاران له خوانه او په ټوله حوزه کې بل 1.2 میلیون ماشومان ته به واکسین کیږي هغه ماشومان سیمونه د 2 کال نه تر 15 کال پورې هغه ته موږ د کولمو د چنجوي د ضد یو ټابلیټ هم ورکو
ډاکټر نجیب الله زیاته کړه چې د روان کال په لومړي ورځو کې د ننګرهار په نام نه ولسوالیو کې شاوخوا 20,000 ماشومان د پولیو ساسکونه بې برخې پاتې شوي خو په تیر کمپاین کې دا شمیره 8,000 ته راټیټه کړې ده د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران په ګډون د هغه اتو هیوادونو په وګړو نوې محدودیتونه ولګول چې امریکا ته د داخلېدو هڅه کوي نوموړي دا نوې محدودیتونه د هغه سفري بندیزونو پر ځای جاری کړي چې نېټه یې په ختمېدو ده د ولسمشر ټرمپ لخوا پرون لاسلیک شوي محدودیتونه د چاډ ایران لیبیا شمالي کوریا سومالیا شام وینزویلا او یمن په وګړو عملي کیږي له دې سربیره د سودان له وګړو څخه سفري محدودیتونه لری کړل شوي دي د ریپورټونو له مخې د عراق وګړي امریکا ته د داخلېدو پر وخت له زیاتو پلټنو سره مخ کیږي خو پر هغې سفري بندیزونه نه دي لګول شوي د ولسمشر ټرمپ دا نوی فرمان به د اکتوبر په 13مه د هغې اتر ورځې وروستو عملي کیږي چې په عدالت کې د ولسمشر ټرمپ د پخواني سفري بندیزونو په اړه اورېدنه وشي د جرمنی د عامو انتخاباتو د نتیجو تر مخه د وزیر اعظم انګلا مرکل محافظه کاره اتحاد پر نشپا انتخابات وګټل. په دې بریا سره انګلا مرکل د څلورم ځل لپاره د صدارت څوکۍ خپل کړه، خو ښایي چې د هغې مخالفه خلاصي ګوند په لومړي ځل د ډیرو رایو ګټلو وروسته به مرکل په پارلیمان کې له مشکلاتو سره مخ شي. د جرمنی په دوو ټلویزیوني چینلونو د خپرو شوو عامو انتخاباتو د نتیجو تر مخه د انګلا مرکل اتحادیې سی ډی یو او سی ایس یو په پرنیو انتخاباتو کې 2.5% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو نتیجې ښایي چې د مرکل اتحادیې نه وتونکي ګوند چې مشر یې مارټن شولز کوي د 20% ترمنځ رایې وګټلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا باور لري چې امریکا به په شمالي کوریا حمله ونه کړي، ځکه واشنگتن ته معلومه ده چې شمالي کوریا اټومي وسله لري. سرګی لاوروف دا خبرې په هغه مرکه کې کړې دي چې پرون د روس په ان ټي وی خبره شوه. نوموړي زیاته کړه امریکا به په شمالي کوریا حمله ونه کړي، ځکه چې دا هر څه هغه سي نه دي لکه څرنګه چې امریکا ګمان کوي. ورته معلومه ده چې شمالي کوریا اټومي بمونه لري. لاوروف وایي د شمالي کوریا دفاع نه کوي، خو تقریبا هر څوک دا خبرې مني. شمالی کوریا د اټومي تجربو له وجې تاوتریخوالی زیات شوې دي. شمالی کوریا د روانې میاشتې په پیل کې د ځمکې دننه د هایډروجن بم تجربه وکړه چې د یوې اندازې تر مخه په 1945 کال کې په هیروشیما د امریکا لخوا د ویشتل شوي بم نه 14 ګونده غټ و. او اوس د اخیری خبر دا چې د روس د دفاع وزارت ویلي د شام په دیر الزور صوبه کې شامي ځواکونو ته سلام مشورې ورکوونکي یو پوځي مشر وژل شوی دی. د روس تاس خبري ایجنسی د دفاع وزارت چارواکو په حواله پرون ویلي لیفټننټ جنرال ویلری اساپوف د شامي ځواکونو په پوسته کې د دیر الزور صوبې د اسادولو په مخه د پوځي عملیاتو لپاره سرتیرو ته روسنه ورکوله چې د داعش په بمباری کې وژل شو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زما همکار رفت انجم نه د صبح اور سبانی موسم حال اور
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ پیسې خرڅېږي، یو په 1.5 روپۍ سلويخ پیسې خرڅېږي، یو یورو په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ، یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ 40 پیسې او په 1.25 روپۍ 80 پیسې، یو ریال په 3.45 روپۍ خرڅېږي او په 3.40 روپۍ خرڅېږي، یو درهم په 3.82 روپۍ او په 3.88 روپۍ، یو افغانۍ په 1.52 روپۍ او په 1.53 روپۍ، په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅېږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅېږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور، بنو او کوئټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 1.5 وي. په بنو کې زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 40 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اوریدل. د حواله حاله هم خبر شوی او دم نه ته معلومه شو چې پاکستانی روپی د نورو کرنسیو په وړاندې څنګه بدلیږي. په پاتې خبرونه کې کپاتې شوی نو دغه موضوعات به وره. نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر افغانستان بحث کیږي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن له لندن اسلام آباد ته ستون شو، سبا به د احتساب عدالت ته وړاندې شي. قبایلي مشران وایي د پټ اصلاحات تیز عمل شي. پېښور کې د ډینګي تبې دوه نور کسان وژلې. د هند او پاکستان ترمنځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې ترخې جملې تبادله شوې. په دې اړه رپورټ لرو، همدارنګه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وشي. د د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چی یاماماتو به د یادې غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سیاسي او امنیتي حالاتو او نورو مسایلو په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا دا غونډه د ملګرو ملتونو تر 22مې عمومي اسمبلې وروسته ترسره کیږي چې د افغانستان حالات به پکې وڅېړل شي. زموږ همکار صفی الله سنګزه پی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د امنیتي حالاتو او د امریکا د ستراتیژۍ د تطبیق په لارو چارو خبرې کیږي. په کابل کې د یوناما دفتر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه به د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چی یاماماتو د امنیت شورا د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د بیان لمخې ښاغلی تادامی چی به د خپلو څېړنو نتایج له ګډونوالو سره شریکوي. غونډه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر رپورټ سره چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړ کړی پیل شي، او ورپسې به د نړیوال امنیت او سولې په اړه هم یو لړ وړاندیزونه وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې په داسې حال کې د افغانستان وضعیت څېړل کیږي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې یو بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه دی. هغه وویل پاکستان باید له افغانستان سره خبرو ته کښېني، څو د افغانستان لانجه د سیاسي خبرو له لارې حل شي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو هم په جلا کتنو کې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ بحث وکړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه نن ماښام غونډه په داسې حال کې کیږي چې د سپتمبر په 15مه دې شورا ته د افغانستان د روانو سیاسي پرمختګونو، امنیتي همکاریو، بشري حقونو، بشري همکاریو او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې یو بشپړ رپورټ وړاندې شوی وو. د امنیتي حالاتو په اړه په دې رپورټ کې یادونه شوې وه چې په سږ کال شپږو میاشتو کې د جنوري له لومړۍ تر جون میاشت پورې څه باندې 15,000 عام خلک په افغانستان کې وژل شوي دي. په رپورټ کې دې ته هم اشاره شوې وه چې د ملي یووالي حکومت په داسې حال کې له ځینو سیاسي مخالفتونو سره مخ دی چې په سیمه کې امنیتي ننګونې په دوامداره توګه روانې دي. و به کتل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره نن ماښام په کومو مهمو مسایلو پریکړې ته رسیږي.
د صفی الله ستانکزی رپورټ. مورید شمالي وزیرستان د ډنډي درپخیل قبایل وای د جنگونو له کبله له 1300 کلونو راهیسې د کډوالې ژوند تیروي. دی وای حکومت ورته په دې وروستیو کې د ستنېدو اجازه د لنډې مودې لپاره ورکړه، خو بیا یې بیرته دغه پروسه وتړله. دی وای نور دوی خپلو مینو ته ستنېدل غواړي، نو حکومت یې ورسره لاس او امداد وکړي. بل پلوه حکومتي چارواکي وایي تر څو د ډنډي درپخیل سیمه د وسلوالو او چاودیدونکو مهماتو نه تصفیه شوي نه وي، دوی نشي کولی نورو کډوالو ته تګ اجازه ورکړي. لبنو عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د ډانډې در پخیلو یو مشر ملک حبیب الله مشال تا وویل
درې کوله سالویر میاشتې شوې چې مې شډول نه وځي، چې بیا مې شډول جری خو ډېره په وخت جاجي نه او ډېر څه ډېر څه ډېر درې لوړي بیا بیا انتریار په سبان کا دلته مې کرینا ترس ولا تر مې کرې ترس ولا او چې څه کې پنجاب نه روغلل څه دې سوات نه روغلل نو هغه مې بچون یا د سکول نه راوستل نو دلته اس بیا مې د روډې په غوړه څه په هوټل څه پروته دي مې څه مانی نه دا خاصې شي دی علي له تاسو بیا شه ډالر شه بام شو د ګلم خون نو سره لګولای خلک نیم یې پوتې شو نیم دلته پوتې شو
گل فراز خان وای دوا پسای لپاره چې تیاری وکړه، نو نن یې سامانونه تړلی پراته دي چې د زنو کورونو بازی کسان واپس تللی او نیمه یې دلته یې سار دي.
کمانه خلک سمندینا اغاسیا تړلی دي او کېرې د اغا صاحب پرتدي لکامي ز درې کولا تیر کوم لته میا کې پوسیا کنا لکا خورې یا تکلیفینا همیش تیر کول هر نمونه دې مشته شډول روکړو نیږي را اون کړي درې وجلا ولې جنا بادا نیږي څور کې زرا دل ته ساخ تکلیفینا خلک تا ورا سي دل په دې کې دا سي کې پینډای نه سي کې سر ګدې نه سي کې سواد نه لکا دل تک دې درې دې جو سلوې روزه خو گاڑی پرورې بندي وی لوري دغه تاما یار انل می بی بی جی ان شاء الله تعالی سبو می بی بی جی دا خلک چې زر نظر بار کو پدی کې بار کیږي نه د غال سړنګ پرته دي.
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې د انتظامیه او عسکري چارواکو سره تماس ونی وو، نو دوی وویل چې د ډانډه در په خیل سیمه د نورو سیمو په پرتلا زیات کلیرنس پکار دی، ځکه چې د غلطه وسلوالو خپل فعالیتونه زیات ساتلی او دوی د غلطه واپسی هم پیل کړي وو. خو په منځ کې د غلطه بارودی سورنګ چاودنې سره ځایي کسانو ته مرګ ژوبله واوړېدله، نو ځکه دوی اوس غواړي چې د غلطه زیات کلیرنس وکړي او بیا به د باقی کډوالو واپسی هم پیل کړي. د چارواکو د شمیرې تر مخه ډانډې در پخیلو ټوله 1420 کورنۍ کې 1020 کورنۍ واپس شوه، او دې نه پرته شمالي وزیرستان دا تاخیل کډوال دي چې سب پاکستان او زیاتره افغانستان کې دي لا خپلو سیمو ته د واپسۍ په تمه دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان پخوانی لومړی وزیر نواز شریف نن له لندنه پاکستان ته ستون شو. نوموړی به سبا د احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. د پاکستان سترې محکمې ښاغلی شریف په دې وروستیو کې د وزیر اعظمۍ لپاره نااهله اعلان او له دندې لرې کړ. د مشال خبریال احمد الله پی راپور لري.
د لندن نه پاکستان ته را روانېدو نه وړاندې نواز شریف مطبوعاتو ته وویل چې هیڅ کرپشن یې نه دی کړی، او که خبره د پاناما وه نو په اقامې یې ولې لرې کړو. د نواز شریف وینا وه چې د خپلې میرمن کلثوم نواز تپوس لپاره لندن ته راغلی و، او د دوی دلته د پاتې کېدو او پاکستان ته د نه تللو هیڅ اراده نه لرله. بلخوا د نواز شریف زوی حسین نواز تیره ورځ په لندن کې مطبوعاتو ته وویل چې په شپږویشتمه نیټه به یې پلار احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. له دې وړاندې د نواز شریف سیاسي سیکرتر آصف کرمانی د روانې میاشتې په 19مه نیټه عدالت ته ویلي وو چې د نواز شریف د میرمن ناجوړۍ پر وجه یقین سره نشي ویلی چې نواز شریف او بچی به یې کله پاکستان ته راځي. د ذکر دا چې د احتساب قامی ادارې نیب پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغې بچو حسین او حسن نواز ته په 26 سپتمبر عدالت ته د وړاندې دو حکم کڑے وو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سولے پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د یک شنبه په ورځ د باړې په برقمبر خېلو کې د فاټا د اصلاحاتو په اړوند یو مهمه غونډه وشوه. دغې غونډې ته د پارلمان استازو او قومي مشرانو ویناوې وکړې، او دوی وویل چې د قبایلو د ستونزو هوارې هله ممکن دی چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي، او د پېښور هایکورټ واک تر قبایلي سیمو پورې وغځول شي. دوی له خلکو غوښتنه وکړه چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدو ننګه دې وکړي، ځکه چې په همدې کې د دوی 57 خوندې دي. فرهاد شینوارې نور حال پرې راپور کې راکوي.
دغه غونډې ته د خپلې وینا په وخت د پارلمان غړو او سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې اف سی آر دې په مکمله توګه ختم کړی شي، او فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي. دې غونډه کې شریک مشر وکیل او قانون پوه لطیف افریدی په خپله وینا کې وویل:
هغه خلکو باندې مې خونه وویل چې څوک وایي چې موږ د فاټا انضمام نه غواړو، نن مو هغه خاق کړل. نو که تاسو عزت غواړئ، که تاسو بنیادی حقوق غواړئ، که تاسو بچو مستقبل غواړی، یو لار دا چې فاټا په صوبه کې انضمام غواړي، بل هیڅ موږ ته منظور نه دي. امام په صوبه کې شمولیت غواړو. مرکز له خو موږ چاو دی، مرکز خو موږ له پاویا کاله کې سر اخل. موږ په 9 اکتوبر اسلام آباد ته په مارچ کې لاړ شو. ځای به انشاءالله
په دې غونډه کې د باجوړ نه د کامی اسمبلی غړي شهاب الدین خان هم ګډون کړی وو، او خپل خیالات یې صدا څرګند کړل.
یو پولیټیکل ایجنټ، هغه پولیس کمانډنټ هم دی، هغه مجسټریټ هم دی، هغه ایگزیکټیو افسر هم دی، هغه قانون ساز هم دی، هغه هر بلا را چې د 73 پاین کې تا پارٹی کې لون کې زما راقب پاکستان کې شامل کړل. نو چې تلې 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 247 ته چې ورسېدلې، چا دره دا ګوته تاو کړل چې قبایل به بندي، قبایل به غلامان دي، په قبایل به افسیاري، عین به اکسټینډ نه، قانون به اکسټینډ نه. دا ولې زموږ سره دې ته 73 پاین ته وځو.
د دغه غونډې ته بیا د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي شاه جګوله پر دې کړي، او هغه ویل
کې پی کې کې اسمبلی کې لیے
د فاټا پاړه دی پایینی ترمیم کې قبایلو له د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د سیټونو ورکولو قانون منظور کړی شي او د سپریم کورټ او های کورټ اختیار دی فاټا ته هم وغځول شي او په این ایف سی ایوارډ کې دی برخه ورکړی شي. دغه غونډه په داسې حال کې ترسره شوې چې په دې وروستو کې د پاکستان وفاقي حکومت د رواج ایکټ واپس اخیستو او قبایلي سیمې په مرحله وار توګه په 15 کال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو پریکړه کړې ده او د فاټا واکې چیف آپریټینګ آفیسر ته د سپارلو سفارش کړی دی. د فاټا پارلیماني غړي او سیاسي ګوندونه د فاټا د اصلاحاتو په اړه سره وشل شوي دي. د فاټا ځنې پارلیماني غړي او سیاسي ګوندونه غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا جمعیت علما اسلام او پختونخوا ملي عوامي ګوند او ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې فاټا له دې د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي تبې له وجې 2 نور کسان مړه شوي دي. ځایي چارواکو رسنیو ته په استول شو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر 23 ته پورته شوی دی. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور ښار کې په یو شمېر هسپتالونو کې لا هم د ډینګي تبې نیولې ناروغان د درملنې په انتظار دي. له پېښوره پې زموږ همکار شبیر جان راپور لري.
دا خیبر پختونخوا د سید صوبای محکمه د ډنګي ناروغي په خپل د معلوماتو ورکولو څنګه ویان ډاکټر عطاولا مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د ډنګي رز لوجه د مړو شمیره 33 ته رسیدلې را چې زیاتره تعلق پکې د تاکال سیمه سره دی.
ټوټل شمیره چې زمونږ د جون تر راوښه تر اوسه پورې دا 33 ده. داخل 395 خلک اوس هم په ټوله صوبه کې داخل دي او مختلفو هسپتالونو کې کورونا د کوم نوي کیسز ډاینګنوز شوي دي، نو هغه 255 دا ټرین داسې روان دی چې زیاتېږي نه او د څو ورځو نه کمیږي.
یو خوا که حکومت په دغه غرض د قابو موندلو دعوی کوي، نو بلخوا د مړو او ناروغو شمیره کې هم د روزانه په بنیاد زیاتوالی کیږي. نو ډاکټر عطاالله وایي چې کوم کسان وژل کیږي نو دوی سره نور ناروغۍ هم وي یا په هغه سټیج یا پړاو کې اسپتال ته راشي چې د ډنګې تبې ډېر اغېزمن کړي وي.
مریضان آلریډي کریټیکل کنډیشنز کې لکه نورس ډیزیز او سرامي لکه د چا کارډیاک مسله یا د چا انفیکشن مسله یا ډېر زیات عمر مسله، نو هغه چې کله د خپل فایټونه کړی شي د ډنګې سره نو هغه دا وي چې کریټیکل کنډیشن کې راشي یا لیټ سټیج کې راشي. نو اسې دا چې کوم دلیه تمنګ وایو چې مورټلټی د دې ډنګې 1% ده،
نوموړی وایي چې د راتلونکي نومبر میاشت کې به د دغې ماشي د خورېدو یا د دې د چیچلو موسم یا سیزن ختم شي، خو له راتلونکي مارچ نه به یو ځل بیا دا خپل اثر ښایي. نو باید کم تیاری چې د اوس نه شروع دی دا دوامدار وساتلی شي. د سرکاري شمیرې تر مخه تر دې دمه دغې ماشي په ټوله صوبه کې د 1200 نه زیات خلک اغېزمن کړي دي.
شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په شبقدر سیمه کې د ډینګي ماشو د ختمولو لپاره د یک شنبه په ورځ سپری وشوه. دوه ځوانانو په ټول کلي کې په لارو کوسو ډیرانونو کورنو کې د ماشو د وژلو دوایی د سپری له لارې وشیندله. د سیمې خلک وایي پخوا به حکومت د جازونو له لارې سپری کوله، خو هغه لړۍ ختمه شوې ده. ډینګي تبې په خیبر پختونخوا صوبه کې 33 کسان مړه کړي او سلګونه اغېزمن کړي دي. د شنواز ترکزی رپورټ اورو چې د سپری د غږ باندې پیلېږي.
په شوقدر کې د ډینګي ماشي د ختمولو لپاره په کورونو ډیرانونو او د کروندو د پټو په غاړو سپریګانې شروع شوې. سهار په ویل سپنسل میا ایسا شوقدر کې همدا شان سپری شروع شوی و چې دوه ځوانانو د بجلی نه چارج کیدونکو د سپری ماشین غاړې ته اچولې او د سیمو کورونو دننه د څارو د تړلو ځایونو کچه دیوالونه او د سیمې د کروندو د ځمکو غاړو ته په ونو بوټو سپری کوله.
مړه شوي د مخکې به د جازونو سپری کوله. جازونو په وجه باندې به دا چې کوم دی نو ختمېدل به دوه ځل به سپری کېده په کال.
دا یاد کونسل ناظم عبدالوکیل خان دغه سپری کونکو پسې ګرځېده چې ګینه یو هم داسې ځای ورنه پاتې نشي چیرته چې د سپری ضرورت وي. دغه ځوانان بچې هر چیرته تلل نو اول به کورونو والاو ته ویل چې هغوی دې د کور هغه سامانونه په کپڑا پټ کړي چې کوم د خوراک څښاک وي.
د مشال رادیو
د ګل د ورځې
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دو نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو په پاکستان کې د میشتو غیر رجستر افغان کډوالو د سبتولو لړۍ د محرم لوجې ځنډول شوې ده. اوس به د اکتوبر په دوهمه نیټه د کډوالو د سبتولو لړۍ بیا پیلېږي. د 2018 کال د فبروري میاشتې په دوهمه اونۍ کې په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او یونیسیر چارواکو ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه شوې وه چې پاکستان کې میشت افغان کډوال به رجستر کول شي. په پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات غیر رجستر افغانان ژوند کوي. احمد الله پریل اسلام آباد راپور لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال زبی الله مشال رادیو ته وویل چې د محرم میا شروع کېدو نه وړاندې د پاکستان امنیتي چارواکو سره ملاقات کې په ګډه سره فیصله وکړی شوه چې د محرم له وجې به د غیر راجستر کډوالو رجستریشن د لسو ورځو لپاره په عارضي توګه بند وي. د نوموړي وینا وه چې تر دې دمه په ټول ملک کې د 1,00,000 نه زیات غیر راجستر کډوال راجستر کړی شوي دي او د نوملیکنې دا عمل به د 2018 کال له فروری وړاندې بشپړ کړی شي.
حکومت پاکستان دا غکړه د سکیورټي د سایډونو بیا نشو ویلای. د له خطره باید دا د اول محرم نه تر لسم محرم پورې بندي ان شاء الله په لسم محرم باندې د دوباره شي. دا پروسس د شپږ میاشتو لپاره دی کنه نو ټاټینګ لګلیټ شو د دې وجه نه جنوري تر اخره پورې بچي.
د جولای شلمې نیټې نه په نوخار او اسلام آباد کې د غیر راجستر کډوالو د نوملیکنې ازمایشي پړاو پیل کړی شو، خو په رسمي توګه دغه پروسه د اګست 14 نیټې شروع شو او په ټول ملک کې 19 نورې سنټرې پرانیستل ستې شوې چې پکې تر ټولو زیاتې په خیبر پختونخوا کې دي. د پاکستان د سفران وزارت یو چارواکي وایي چې هر کال محرم میاشت کې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره حکومت امنیتي ګامونه پورته کولو سره سره د افغان کډوالو تګ راتګ هم محدود کوي. نو دا وجه ده چې د غیر راجستر کډوالو رجستریشن د اول نه تر لسم محرم پورې ځنډولې شوې او د اکتوبر د 2 نیټې نه به دا پروسه بیا شروع کولی شي. د 2018 کال فروری په 2 اونۍ کې په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او یو ان ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې درې اړخیزه غونډه کې په پاکستان کې میشت غیر راجستر کډوالو رجستریشن فیصله وکړی شو. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه دا مهال په پاکستان کې قریبا 1.5 لک پورې راجستر کډوال هم ژوند کوي او خپل ملک ته ستنېدو پر وخت اداره هر راجستر کډوال ته $200 ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت د 2018 کال په نومبر کې د راجستر افغان کډوالو په یاد ملک کې د پاتې کېدو موده د سخ کال تر 1 دسمبر پوری غزول دا. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د پولیو پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د روغتیا چارواکي وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به په ننګرهار کې تر 1 لک پورې هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي. له جلال آباد ښار زموږ همکار باز محمد عابد راپور کوي.
د پولیو پر ضد د ویکسینو د ساسکو دغه درې ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې پیل شو. د کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمول یو ماشوم ته د 2 ساسکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي د کمپاین د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل
دغه کمپاین په جریان کې په ننګرهار ولایت کې د 1 لک شاوخوا کې ماشومان سیمونه د 15 کال نه ښکته دي. دوی ته به 2 قطرې واکسین کور په کور رسیږي. د 1500 تنه یازاکاران لخوانه ټول اوزا کې بل یو شاره 2 میلیون ماشومان ته به واکسین کیږي. هغه ماشومان چې عمرونه 2 کال نه تر 15 کال پورې هغه ته موږ د کولمو د چنجوي د ضد یو ټابلیټ هم ورکو.
د زیتوی چې د 2018 کال په پیل کې د ننګرهار په یو شمیر نام نه ولسوالیو کې تر 2000 پورې ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې کیدل، خو په تیر کمپاین کې د سری میاشتې د رضاکارو په مرسته دا شمیره 8000 ته راښکته کړې ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په ولس غږ کوي چې د پولیو پر ضد د ساسکو د تطبیق په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
هغه رضاکارې ډلې چې هغې په دې برخه کې کار کوي هغوی ته مو د دې کمپاین د ترسروي په برخه کې ټرینینګونه ورکړي دي او لا هم زموږ دغه پروګرامونه دوام لري. د ټولنې هر فرد دا مسؤلیت لري چې د دغه محرک مرض د مخنیوي په برخه کې خلک دې ته واداره کړي چې خپل هغه ماشومان چې د 15 کلو څخه عمر کم وي او هغه واکسین ته بوځي او یاد ده چې د واکسین کم کارکوونکي د دوی د کور دروازې تر دره رسیږي باید هغوی سره همکار اوسي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په 2018 او 2018 کال کې په ختیځ جون کې د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوی، خو زیاتوي چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوي، چې دوه یې په کندهار، دوه په هلمند، یوه په کندوز او بل هغه یې په زابل ولایت کې ثبت شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
درنگ سات لا پا پی خبر کے دا غرمے دولسنی میں بجے کی دون کی دی پا پورا دولسنی میں بجو با دا خبرنو لندیز اورو نو مائکس پارم انیسا اجمال تھا
نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د روانو حالاتو په خاصه توګه امنیتي وضعیت په اړه خبرې کیږي. په کابل کې د یونامه دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د روانو وضعیت په اړه به د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چی یاماموتو د امنیت شورا د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر رضا خلوال ویلي پاکستان او افغانستان له ترګرې سي ستري قرباني ورکړې دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره پرون د منکې پر مهال نوموړي ویل چې د دواړو هیوادونو د اولسونو ترمنځ اړیکې ښې دي. د پاکستان پوس وای لډیرا اسماعیل خان سره نږدې درې وسلوالو وشلې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف با سبال او د هیواد خزانی وزیر نن د نیب عدالت ته وړاندې کیږي. د مسلم لیگ نون ګوند غړو رسنو ته ویلي نواز شریف نن له برطانیې څخه خپل هیواد ته بیرته ستون شوی او سبا به د پاناما اسنادو د تورونو په ترڅ کې د ملي حساب ورکونې ادارې یا نیب عدالت ته وړاندې شي. نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو ضد د ویکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په ننګرهار کې د پولیو مهم د پرانیستو پر مهال د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو ورځو کې د ننګرهار په نامنی ولسوالیو کې شاوخوا 2000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نو ورکړل شوی، خو په تیر کمپاین کې دا شمېره 8000 ته ټیټه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیو لاروف دا باور لري چې امریکا به په شمالي کوریا حمله ونه کړي، ځکه چې واشنگتن ته معلومه ده چې شمالي کوریا اټومي وسله لري. سرګیو لاروف دا خبرې په امریکا کې کړې دي چې پرون د روس په ان ټي وی خبره شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په ګډون د هغو اتو هیوادونو په وګړو نوي محدودیتونه ولګول چې امریکا ته د داخلېدو هڅه کوي. د ولسمشر ټرمپ لخوا پرون لاسلیک شوي محدودیتونه د چاډ، ایران، لیبیا، شمالي کوریا، سومالیا، شام، وینزویلا او یمن په وګړو عملي کیږي. او د جرمنی د عامو انتخاباتو د نتیجو تر مخه د وزیر اعظم انګلا مرکل محافظه کار اتحاد پرون شپه انتخابات وکړل.
دا وانی سجمل چې د خبرنو لنډیز د توړاندې کاریدونکو اوس ورځو اسلام آباد ته د زمون همکار سراج زهیر نورو چنن پاکستاني ورسپانو په خپل اداریو کې خبره کړې.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورسپانو خپل اداري په فاټه اصلاحات باندې لیکلي. جنگ ورسپانو خپل اداري کې وای صدر ممنون حسین د پاکستان د نوروز په پرنګ په فاټه کې هم د پولیس اکټ 1318 يم او په عدالتي نظام کې یې هم د بنیادی بدلونونو منځوري ورکړه. اداري زیاتوي سرنګ چې د فاټه اصلاحات لړکی خبرونه را روان دي، د دین د معاملې نور هم مبهم او پور اسرار جوړ شو، ځکه چې یو پلو د صدر د دفتر د بیان راغلی چې په فاټه کې د پولیسو نظام وغځوو، نو بل پلو یو بل اخبار د صدر د دفتر د سرچینی مطابق لیکي چې فاټه ته د پولیسو نظام غځولو په فیصله کې هیڅ حقیقت نشته او داسې هیڅ یو پریکړه نه ده شوې. ادریا اخر کې لیکي د فاټه اصلاحاتو پرنګ په اهم معاملې باندې داسې قسمه خبرونه راتلو باندې باید چې وزیر اعظم او نور اعلی چارواکي توجه ورکړي چې حقیقت څه ده او د لړ کې چې کوم ابهام پیدا شوی په کار ده چې هغه زر تر زره لرې کړي شي او قبایلي سیمې په کامی بهر کې شاملولو لپاره اقدامات وکړي شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پانه هم خپل اداریه کې د فټه اصلاحاتو لړکی لیک کړي او وایي که څه هم داسې خبرونه راغلي چې د پاکستان صدر فټه ته د پولیسو نظام غځولو منځوري ورکړي، خو بل طرف ته د پاټا مشران او د پارلیمان غړي په دوه ډلو کې تقسیم شوي، یو ډله یو نظام غواړي او بل ډله بل نظام. اداریه اخر کې لیکي په کار ده چې حکومت فټه ته زیاته توجه ورکړي او د فټه د خلکو د ژوند معیار سره سره باید چې حکومت د افغانستان سره په خپل پوله باندې هم توجه ورکړي، ځکه چې تر څو دا معاملې نوي هوار شوي تر هغې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو یا ځان له صوبې څخه فایده نشتا. باید چې حکومت اوس د قبایلي سیمو لړکې خپل سنجیدګي وښایي او زر تر زره دا معامله هوار کړي. او څومره چې هم د فټا ولس او سیاسي نمایندګان او قبایلي مشران دي، باید چې دغه ټول په اعتماد کې واغستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په لاهور کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خالی شوې څوکۍ انتخاباتو کې د سغدریزو ډلو امیدوارانو هم برخه اخیستې وه، خو داسې ښکاري چې خلکو دې مسلې ته دومره توجه ورنه کړه څومره چې پکار وه. بلخوا سالون ویبپاڼه لیکي د افغانستان په جګړه کې هم د ویتنام د جګړې په څیر د امریکا د سیاسي مشرتابه ویناوې او ځمکني حالات فرق سره لري. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د تا منور شاو وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په لاهور کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خالی شوې د قومي اسمبلی په چوکۍ بیا انتخابات وشو چې پکې یو د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سره تعلق لرونکي او یو د ناموس رسالت په نوم د خلکو د وجلو خبرې کوونکي امیدوارانو هم برخه واخیسته، خو خلکو زیاتره په دغه څوکۍ د تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز ګوند امیدوارانو ترمنځ مقابلې ته پام کاوه او دې اړخ ته به د ډیرو کمو خلکو پام اوښتی وي چې د سخت دریزو امیدوارانو په پوسټرونو د هغو خلکو عکسونه هم لګیدلی وو چې په هیواد کې د سخت دریزۍ خورولو سبب ګرځي. په پاکستان کې د دغه راز سخت دریزو ډلو په اړه وړاندې داسې ګڼل کېده چې ډېر کم پلویان لري، خو اوس د هغې برعکس د هیواد په سیاسي بهیر کې ځان ته برخه پیدا کوي. ځینې څېړونکي په دې نظر د دې هرکلی کوي چې دوی به له تشدد لاس واخلي، خو ځینې څېړونکي بیا دا د تشدد د جایز ګرځولو په څیر اقدام بللی دی. د ورځپاڼې په وینا د هلې ځلې په داسې وخت کې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په پاکستان د افغان وسلوالو ډلو د مرستو تور لګولی او پاکستان د تل په څیر رد کړی دی. بلخوا سیلون ویبپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې له 1400 کلونو راهیسې روانه جګړه چې پکې په زرګونو امریکایانو د خپل سر قربانۍ ورکړي دي، د 2001 کال د یو غیر واضح اجازتنامې په ترڅ کې دوام لري. په دې جنگ کې وخت په وخت بیلابیل استراتیجیانې کارول شوې او د ځواکونو شمیره زیاته کړل شوې او کم کړل شوې ده. ویبپاڼه لیکي د افغانستان په جګړه کې هم لکه د ویتنام د جګړې په څیر د سیاسي مشرتابه ویناوې او ځمکني حالات فرق لري. د امریکا ریپبلیکن ګوند یو سینیټر جیف فلیک او د ډیموکرات ګوند سینیټر ټیم کین د افغانستان په اړه بحث لپاره یو بیل په سینیټ کې وړاندې کړي. د ویبپاڼې په وینا د لپاره هر څه په نظر کې نیولو سره چې کومه قانون سازي وشي هغه به د لړکې سیاسي مشرتابه او ټول هیواد د افغانستان په اړه خپل وینا وته په بیا کتلو مجبور کړي.
پاکستانی ورځپاڼې ډان د افغانستان او پاکستان پر اړیکو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سخت کال د ملګرو ملتونو په غونډه کې پر پاکستان یو وار بیا سخت انتقادونه کړي او د هیواد پړ بللې چې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. ورځپاڼه لیکي دواړو هیوادونو له اړینه ده چې په دې موضوع خبرو ته دوام ورکړي. د مقالې نورې برخې اورو د مجید بابرنه.
ډان ورځپاڼه کې د پاکستان پخوانی سفارتکار توکیر حسین د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپلو خبرو کې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د پټنځایونو له وجې په دغه هیواد سخت انتقاد وکړو او د افغانستان د امن لپاره یې د دغو پټنځایونو له منځه وړل انتهایي لازمي وبلل. خو جنرال اسمبلی ته په خپل رسمي بیان کې ښاغلی غنی په پاکستان غږ وکړ چې د سوکالۍ او استحکام لپاره پاکستان له پکار ده چې افغانستان سره د امن، امنیت او سیمه ییزې همکارۍ په چوکاټ کې مذاکرات وکړي. د لیکوال په خبره د ښاغلي غنی د دې دریس ترشا د اخلاص او حقیقت کچه معلومول خو بګران وي، خو دا یو حقیقت دی چې دواړو هیوادونو لا خبرې اترې ضرور پکار دي. د ورځپاڼې په خبره د کله نه چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ اعلان کړی دی، دواړه هیوادونه اوس د سرګند حقیقتونو سره مخ شوي دي. پاکستان په دې لړ کې خپل دریځ ډېر په ښه انداز روښانه کړو او د واشنگټن سره د معاملې په لړ کې په سیمه کې خپلو ملګرو سره رابطې نورې پیاوړې کړې. خو د لیکوال په خبره دا مهال پاکستان لپاره تر ټولو لوی او سنجیده چیلنج په ملک دننه امنیتی ستونزې او په افغانستان کې روان حالات دي. اوس دواړو هیوادونو له پکار ده چې د افغان طالبانو په اړه یو مشترکه سوچ خپل کړي او هغوی سره د معاملې لپاره ګډه تګلاره خپل کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال امریکا او چین داسې هیوادونه دي چې پاکستان او افغانستان خپلو کې نږدې کولی شي، ځکه چې دغه دواړه هیوادونه په افغانستان کې مفادات لري. چین د خپلې یوې لارې او یوې کړۍ د تګلارې پر مخ بوتلو لپاره پاکستان او افغانستان کې استحکام غواړي او امریکا خپلې قومي سلامتیا ته روانه ترهګري یو سنجیده او مهم ګواښ ګڼي. د ورځپاڼې په خبره خو په افغان جګړه کې د هیوادونو لخوا یو بل ته دړکو هیڅ نتیجې ورنه کړې، بلکې ډېره بدرنګه بڼه یې خپله کړه. او دا مهال پاکستان او امریکا احساس کوي چې دې دریز هیڅ ګټې ورنه کړې. ولسمشر ټرمپ هم دړکې او فشار وکارولو خو هیڅ ګټې رامنځته نه کړې. بلخوا پاکستان هم خپکلکه خپل دریز په ډاګه کړو چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلقات باید د دواړو خواوو مفادات خوندي کړي، نه چې یوازې یو هیواد ته ګټه ورسوي. خو پاکستان له دا حقیقت هم منل پکار دي چې د څه غوښتنه چې امریکا په سخته او چین په نرمه لهجه کې کړې ده، د هغې پوره کول د پاکستان په خپل مفاد کې دي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو مو رپورټ لاره. خپل رپورټ مو د هند او پاکستان د اړیکو په اړه دی. پاکستاني او هندي مشرانو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپلو ویناو کې پر یو بل د ترهګرۍ خپرولو تور نه پورې کړي. هندي او پاکستاني چارواکو د جمعې په ورځ ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ په لانجمنه پوله د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې شپږ ولسي وګړي وژل شوي او تر دېرشو نور ژوبل شوي دي. زموږ همکار هارون بادشا په رپورټ لري.
پاکستان پر هند تور پورې کړی چې په جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ د مور کردار لوبوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ملیحې لودی له هغې وروسته کړې چې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج تیر ماښام د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی غونډې ته په وینا کې پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ لپاره تورن کړ. اغلې لودی وویل هند ترهګري د دولتي پالیسۍ په توګه کاروي. نوموړی په پاکستان کې د نیول شوي هندي جاسوس کلبوشن یادوف مثال ورکړل چې په خبرې هغه منلی چې په پاکستان کې یې د ترهګرۍ پیښې تنظیم کړي دي. د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې د پاکستان لخوا پر هند په کشمیر کې د زور زیاتی د تورونو په جواب کې وویل له خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته هند د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو پاکستان بیا یوازې ترهګرۍ ډلې جوړې کړي دي. زه له پاکستاني سیاستوالو یو پوښتنه کوم، تاسو کله پر دې هم سوچ کړی دی چې هند او پاکستان یو ځای آزاد شوي ول؟ ولې نن هند د معلوماتي ټکنالوژۍ په میدان کې د یو نړیوال قوت په توګه مخته راغلی او پاکستان د یو ترهګر هیواد په توګه یادېږي؟ د دې توپیر علت هم یو دی، وغدا چې هند د پاکستاني ګواښونو باوجود د کورنۍ پرمختګ چارې درولې نه دي. هندي او همداراز پاکستاني او چارواکو د جمعې پر زوویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لانجمنه پوله د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې شپږ ولسي وګړي وژل شوي او تر دېرشو نور ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د زیارت پر ماښام د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی غونډې ته په وینا کې هندي پوځ په کشمیر کې د ظلم زیاتی لپاره تورن کړ او د یاد نړیوال سازمان له سیکرټري جنرل یې غوښتل چې د کشمیر معاملې د څېړلو لپاره خپل یو استازی مقرر کړي.
د هارون بادشاہ رپورٹ مور. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له حکومت غوښتنه کړې چې په فوري توګه د قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګاډي کړي. بل پلو د فاټا ځنی د پارلمان غړي هم غوښتنه کوي چې قبایل د په خیبر پختونخوا کې ورګاډ کړي، خو بیا ځنی وایي چې د ځان له صوبې حیثیت ته ورته ورکړل شي. زموږ همکار سراج ظهیر په اسلام آباد تفصیلي راپور لري.
اسلام آباد کې د اتوار یا شنبه په ورځ خبری غونډې پر وخت پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نورو غوښتنو تر څنګ له حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې د پسندستي توګه په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي، ځکه چې قبایل هم غواړي چې له خیبر پختونخوا سره ملګری شي.
فاټا کا ہمارا بڑا واضح ہے کہ فاٹا کا فوری طور پر مرجر ہونا چاہیے.
د قبایلي سیمو په حوالہ زمنګ ښکارا دریز دی چې په فوری توګه د پختونخوا کې ورګډې کړي شي. د هغې وجه دا ده چې د فاټا
حالات دے هغه علاقه غیر ګرځیدلې ده. خپل زول نظام یې هم ختم شوی او نوې نظام ورته هم نه دی ورکړی شوی. نو چې په فاټا باندې یو والی پیدا شوی نو ولې حکومت په خیبر پختونخوا کې نه ورګډوي؟
بل
پلو د روانې میاشتې په 15 نیټه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په هدایتو باندې د قانون وفاقي وزیر زید حامد د فاټا اصلاحاتو بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی و چې پکې ویل شوي و چې د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ اختیار دی تر فاټا وغځول شي. په کومه چې ځینې د پارلیمان غړو اعتراض وکړو او د کورم کمې یې په ګوته کړو. د دې وروستو هم د اسمبلی کورم د کمی له وجې په دغه بل بحث ونه شو. په کومه چې د تیر زیارت په ورځ په 21 نیټه د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق غونډه د ناټاکل شوي مودې پورې وځنډوله. د عمران خان په دې غوښتنه باندې چې مشال ریډیو د فاټا د پارلیماني غړو نه وپوښتل نو د اورکزو ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال وویل که حکومت یا پاکستان تحریک انصاف د فاټا ولس په ژوند بدلولو کې سنجیده وي نو لومړی د ورته معاشي پیکج ورکړي. نوموړي وویل
دغه خلاف نه یو چې د کې پی کې کې منا باسا یا څه پیکج خو زه راته راکي که نه نو چې اول کې پی کې کې منا باسي نو هغه هر څوک خبر دی بس پیکج لاړ چکاوه لګي دا پیکج ته بالکل هغه راکي و ایف سی آر کې حکم دی کومې تبدیلیانې دي هغه چا نه دي مانې کړي هغه د لګو کې بس مخمغه زوړ موقف ته.
مشال ریډیو چې د کورمی ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نه په دې اړه وپوښتل نو د هغه وینا وه چې د پاکستان سیاستوال د فاټا د صورتحال او حالاتو نه خبر نه دي او یوازې بیانونه ورکوي. که دوی سنجیده وي نو په اسمبلی کې دی هم د دوی مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه
څومره پالیټیشن دي دا په فاټا باندې قسم ته سیاست کوي مونږ دا یې نه تو څنګه چوټ راکا مین ایف سی والا جی اپ ایسے راکا او بل خبردار چې په دې کې مین شاید حکومت هم دی د کورم پر کې دلو فورس حکومت دی اغا دی حکومت دی او دا بالکل مونږ زید احمد وغیرہ باندې مونږ دا زور ور کړل شیخ آفتاب باندې زیاره دې دلې چې تاسو دا بل دې سم دې ته راوړي او کور دې ته بقاعده افکار لس دې جمع کې تاسو کمپین و چې لوي بقاعده خپل ممبرانو ته ټلیفون نو او څه خبره چي
د ذکر د رواني میاشتې پاتم نیټه د قبایلو اصلاحاتو په اړه په غونډه کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د قانون وفاقي وزیر زید احمد تامر کړي و چې د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې شاملولو لپاره د پسندستي توګه قانون سازي وکړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
هلته په نشتر حال کې بیا د قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمان غونډه کې هم د فاټا پر اصلاحاتو خبرې شوي. ویناوالو په خپلو خبرو کې ویلي چې ترهګرۍ تر ټولو زیات قبایل ځپلي او د دوی تعلیمي هلې ځلې متاثره کړي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلي زده کوونکو تعلیمي ستونزې دې هوارې کړي. شبیر جان له پېښور پی راپور لري.
پیخور نشترحال کې شوی د قبایلی سمو د زده کوونکو دغه غونډه ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابو کویل د ټولو زیات زیان دغه ترهګرۍ کغه پښتونخوا او قبایلی سیمه ده تعلیم ته رسولې دي.
پیخور
ہائی کورٹ کے وکیل کریم محسود خپل وینا کیویل چرتیرو لسیزرا سے چ قبائلی اولس سرا سرا وان دی نو دا د تعلیم د نشوالی لوجی او وای چ ترسو دوی تعلیم عام کړی نوی نو قبائلی سیمه سره به هم دغه رنگ سلوک کیږي. د پښتونخوا اولسی تحریک مشر ڈاکٹر سید عالم محسود ویل چې د فاټا د اولس حالت د برما د روهنګا مسلمانانو نه هم بدتر دی او بل دا چې قبایلی سیمو ته د پاکستان جوړېدو نه وړاندې هم او اوس هم ورته بنیادی حقونه نه دي ترلاسه.
د انګریز په دور کې دا 3/4 فرنٹیر یا بفر زون یا سټریټیجک سپیس و.
د دغه غونډې تابعه کوونکي د فاټا سټوډنټ فیډریشن مشر سید الله قبایلی خپل وینا کیویل چې کوم خلق مونږ ته د بهادرۍ نرتوب او د پښتونولۍ قصې کوي هم په دغه خبرې دوی له ټوپک په لاس کې ورکړی دی ولې خپلو بچو لپاره قلم ورکړی دی.
مونږ ټوپک نه غواړو، مونږ قلم
فاصله ده 40 فاصله زموږ په واده کې یو انجینرینګ یونیورسټی یو میډیکل کالج نشته دا ویل زه ته ویل مسره کې
پیا د غونډه کې غوره کارکردګي خودون کې قبایلی زده کوونکو ته او خبريالانو ته هم ایوارډونه یا جایزې ورکړل شول چې پکې مشال لیډیو ته هم په غوره کارکردګي ایوارډ ورکړل شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي له ځینو خصوصي ښوونځیو د ټیټ تدریسي کیفیت او مسلکي ښوونکو د نشتون له امله شکایت کوي. دوی له پوهنې ریاست نه غواړي چې شخصي ښوونځي تر څارنې لاندې ونیسي. بلخوا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دغه ریاست د څارنې یوه کمیټه ټاکل شوې او د دغه ښوونځیو تدریسي چارې به خامخا څارل کېږي. له جلال آباد ښاره د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد راپور لري.
که یو لور ته د جلال آباد ښار اوسیدونکو د خصوصي ښوونځیو زیاتوالی د تعلیم د پرمختګ لپاره نیک پال ګڼي، نو بل لور ته یو شمیر ښاریان بیا جلال آباد ښار کې د یو شمیر خصوصي ښوونځیو د ټیټ تدریسي کیفیت نه شکایت کوي. سو تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
دا ښوونځی نه مجهز لابراتوار نه کمپیوټر لیف لري او تازه نه لیسانس نه دي. دولت نه مدا وختونه ده چې له دوه ښوونځیو څخه څارنه وکړي.
ځینې داسې ښوونځي دي چې تش په نوم د نړیوال کوم کالج یا کوم سکول انځورونه راخیستې په بل بورډونو کې لګولې، هغه کم درسي مواد چې دی هغه بیخي یا ور سره نه وي یا ډېر کم.
موږ دولت ته غوښتنه لرو چې د خصوصي مکتبونو ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې دوی درسي معیار هم برابر نه دی، کله یو استاد راځي او کله نه راځي.
په ننګرهار کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر یاور خان عباس هم دا مني چې د یو شمیر ښوونځیو تدریسي کیفیت ټیټ دی، خو له دولت نه غواړي چې هغه چاته د خصوصي ښوونځیو د جوړېدو جواز ورکړي چې وړتیا یې ولري.
دولت چې دی د دې نه مخکې چې اسناد وګوري، د اسنادو نه مخکې باید شاګرد وګوري چې دا د دې بچي نه پیسې اخلي، فیس تن یا اخلي، آیا کوم فیس چې دی اخلي د هغه فیس مطابق دی ته دا سخای که نه خای، او هغه امکانات چې دی مثال خبره لیکلي هغه امکانات دی ته شته که نشته.
بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد سب شنوار وایي چې د پوهنې ریاست یو کمیټه ټاکلې او د ټولو خصوصي ښوونځیو اړخیزه څېړنه کوي.
دا اوس د پوهنې ریاست یو کمیټه ټاکلې ده د خصوصي ښوونځیو د څارنې لپاره چې د دې هر اړخیزه څارنه وکړي، د فیسونو، د ښوونکو د استخدام، د مسلکي ښوونکو موجودیت، درسي صنفونه، د هغوی لابراتوار، کتابتون، ټول هغه امکانات چې دوی باید ولري، هغه پروتوکول چې کوم دوی د وزارت معرف سره امضا کړی دی، هغه ټولې اسانتیاوې چې دوی د فیس په مقابل کې باید وړاندې کړي د زده کوونکو لپاره، د دې ټولو یوه څارنه کېږي او بالاخره به د څارنې وروسته دا جوته شي چې کوم ښوونځي معیار برابر نه دي، د هغې د تړلو پرېکړه به کېږي، هغه کوم چې لټي او تنبلي کوي په خپلو خدماتو کې هغوی به مجازات کېږي.
دی وایي چې په ننګرهار کې 153 به شخصي ښوونځي په فعالیت بوختي چې 133 د پوهنې وزارت سره راجستر دي او پاتې جواز نه لري. که د ټاکلي مودې پورې له وزارت نه د فعالیت جواز وانخلي ښوونځي به یې وتړل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوس هم د بلوچستان د یوې پښتنې کرکټرې خبرې در اورو. دا ناهیده خان نومیږي، د بلوچستان د قلعه عبدالله اوسیدونکي ده او د پاکستان د کرکټ په ملي لوبډله کې لوبیږي او د ګڼو نړیوالو ټیمونو خلاف غوره لوبه هم کړې ده. له ناهیده خان سره په بوکټي کرکټ سټیډیم کې زموږ همکار ایوب ترین یو ویډیو مرکه کړې ده چې د هغې اډوي بڼه درته دلته خپرو چې د ناهیده خان په خبرو پیلېږي.
زما نوم ناهیده خان، زه د بلوچستان کلب عبدالله سره زما تعلق دی او زه د پاکستان ټیم سره 2009 د اوس پورې په پاکستان کرکټ ټیم کې بازی کوم.
تر اوسه دې د پاکستان لخوا څومره لوبې کړې دي او د کم هیواد خلاف چې تا لوبه کړې ده ستا په نظر چې دا ښه لوبه او تا پر هغه باندې خوند مو اخیست؟
موږ خو د 2009 د اوس پورې ورلډ کپ T20 ورلډ کپس کې مې پارټیسپیټ کړی دی، ون ډے ورلډ کپ کې مې پارټیسپیټ کړی دی، دا کم چې تیر ورلډ کپ او دا اوس ریسنټلی چې دی په دې کې زما سو ګیمو کې پرفارمنس داس به ډیر مطلب زما د پاره یادګار وي.
یو میچ ما خپلم کتل یو د ساوث افریقا خلاف، هغه ته غالبا سلور اویا سکور یا د شاوخوا د عمرو
نو هغه ټیم چې تا بازی کول څنګه دې محسوسول؟ ځکه چې د کم کمنټیټر او دغه کم ریمارکس واخ ډیر شایسته و. هلته چې تاسو په ګراوند کې واسه تاسو خپل احساسات څه
ډیر شو؟ هغه ټایم کې چې کم زموږ ساوت افریقا اگینست میچ و، زموږ به درې مین وکټ ګراو سوي، دغه دپاره د پارټنرشپ ډیر ضرورت و. نو زه په کریز باندې ولم، مات چې کوم ذمہ داری ولا هغه ما په سر باندې ولا، ماته ډیر خوند راکړي ذمہ داری د خپل ملک دپاره چې کوم پوزیشن موږ په میچ کې جوړ کړي، دا زما دپاره ډیر د فخر خبره و.
بلوچستان ته کل عبدالله ته چیر چې تاسو کور دی، د کرکټ ته څنګه رالاست؟
کرکټ کې خو زما د کشنوالي څه شوق و، زه د خپل ورونو سره د خپل کزنانو سره ما بازی کولې ګراوند د باندې، او شاوخوا به چې چا بلدل ماغه به حیران و چې دا ګر ټول الکوان دي، دا یو انجلی دا څوک دی چې دا په دې کې بازی کوي؟ نو دی به دا شی به دی ته ډیر عجب معلومه دی. بیا د کل عبدالله کې قبایلي ماحول او ډیر بیکورډ ماحول و، پاغه شي کې زه ډیر مطلب دی د پاره دی عجب ولم، ډیر مشکلات و پاغه ټایم سه. بیا دا هغه بعد زره چې لږ لږ مخ ته سوم، لږ وغټه سوله کالج لیول ته رالم، نو بیا پی سی بی ایونت و کوټا ریجن ټیم سلیکټ دی پاغه کیسما سلیکشن اوس، بیا کوټا ریجن سما پرفارمنس ورکي، داغه بعد بیا پاکستان وومن ټیم کیسما سلیکشن اوس.
تاسو په نظر اوس په بلوچستان کې د شوزو کرکټ پر کم ځای دی اوس هغه مشکلات سره لکه
مشکلات خو په خوا ولو هم ولو وسم ستاده سنې دي چې مشکلات ختم شوی دي، لیکن اوس چې پر دې لیول باندې د دې شاته چې دي داس مخبل مهنت پټ دي، لیکن داسې یو چا داسې اکسترا سپورټ د دې شیم اچ از مر سره نه دی کړی، اور کوم چې جنې دی هغه راځي بس د ګراوند ته خپل لا چې کم ټایم یې هغه دلته تیری کیږي اویلیبل هم زما سره دی پریکټیس کوي، لیکن دا هغه سی علاوه دی ته بالکل فیسیلیټیز وسم بالکل نسته نه ګراوند، چې دا ګراوند فارغ وي خو بیا دی دلې راځي، که دا ګراوند نه فارغ بیا د دې لپاره بالکل د ګراوند لارې بندې نه، اکیډمي ستا د دې لپاره نه ګراوند ستا چې دی هلته د خپل بیسیک حالته جوړ کړي سم.
تاسو کوم وخت کرکټ ته رالاست؟ هغه وخت ډیر کم انجن وي د بلوچستان په ټیم کې، مطلب د کوټ ټیم په ډیر مشکل جوړ دی اوس څه صورت دی؟
بالکل هغه خبره دستا چې شروع کې بد کوټا ریجن ټیم جوړې دي، داغه د فار به موږ ګیسټ پلیئرز اخستلې د بار د ریجن سره، لیکن اوس چې دی ډیر چینج راغلی دی، جونې کمپټیشن ستا بالکل ستا جونې راځي، اول خو جونې د گراوند څخه سره کړل نه دی، ډیر ایزیټیټ کېدلې ورې دلې بچل تالکوان راځي زما د وجدي د گراوند تر شروع سولې چې زه به دلیل دلم دی بس ما سره رکھلې، اور وز بیا دونه مطلب نور دونه چینج را لی چې په گراوند کې قائم په کوټه کې قائم کنه ام دی د لی گراوند تر ازي خپل پریکټیس کوي.
اوس راسو د حکومت په لور، د حکومت د بلوچستان دی، پښتانه دی، کوم پرستان دی، هغه ستې سره د کرکټ پروموشن کیا د کرکټ د ود لپاره څه کومه کوي؟
نه اس نه د خاص چا در وسه چې څنګه ما خپل کیریئر شروع کړی دی، ګورنمنت یا بلوچستان، ګورنمنت او بلوچستان سیدا شاوخوا یا سپورټس بورډ دل ډیر پکارو چې د دنجون ته یا وومن کرکټ ته سپورټ ورکړي، ته دی له خوایس خاص سپورټ دروس پر مشتنه دی اصل
سره سپورټ یا مرست چې تاسو غواړئ هغه په کم شکل کې تاسو غواړئ
سپورټ په دې شکل کې ډیر ضروری دی چې دی یو ګراوند دنجون د پاره دی اوس کنه وی زیات دی دنجون په نامه نس کولای دی له ته داس کوي چې په میاشت کې درې سلو ورځې دی ګراوند ونجون ته ورکړي چې پاغه کې دی یو میچ وکړي میچ پریکټیس دی نه، اور اکیڈمی بالکل نستدی دلی راضی خالی دا فیلڈنگ کی پگراس باندې خپل نوکینگ کی کم میچ اویرنس چې دی هغه دی ته بالکل نست اکیڈمی ډیر ضروری ده د دې لپاره، یو لیډیز اکیڈمی چې دا کرکټ هغه ډیر ضروری ده دی بای پکار دي چې هغه جون ته ورکی.
ما یو پښتنه دار راځي چې تاسو 2009 د پاکستان کرکټ ټیم کې بازی کوي، خو تر اوسه د پاکستان کرکټ ټیم په نړیوال کچا اخرنګ یو ش میچ یا یو ش لو بنه د غټلې لکه څنګه چې دا د نور هیوادو
وجہ هغه د چې د دې بیسیک چې دی ډیر سترونګ دی، کلچر فرق دی، کلچر د دې چې دی سترونګ دی، چې د بیسیک سره راځي دی د کشنیوالي صدا کم د دې ته هر فیسیلیټیز اویلیبل دی زموږ انجن د دا شی اویلیبل نه دی. دویم دا خبره په پاکستان کې کرکټ چې دی اوس په 2005 کې پراپر 2006 کې شروع شوی دی، اوس نوې دی، نو وومن کرکټ چې دی هغه د ډیولپمنت دور سره تیریږي نو سبا.
افغانستان تاسو کرکټ څنګه وینئ اوس د انجنونو یا کرکټ ته تاسو کم نظر ګورئ هلته وده کوي که څنګه؟
بالکل کرکټ لکه کم چې د افغانستان الکانو دونه په کم وخت کې خپل دونه غټ ځای جوړ کړي، انشاءالله چې انجنې دغه رنګه را مخته سي هغه هم دغه رنګه خپل ځای ژر تر ژره جوړوي سي ان شاء الله. امید دی کدی سه خپل سپورټ ورکی یا دا ګورنمنت چې دی افغانستان وومن کرکټ ټیم ته ان شاء الله رمخته کېدای شي.
ما خپل پښتنه دا ده چې د بلوچستان انجونی هغه انجونی چې هغه غواړي چې کرکټ ته راشي ستاسو په ډول د کرکټ په ټیم کې بازی وکړي دا غو لپاره ستاسو پیغام څه؟
زما پیغام د انجونو لپاره دا دی خاص کر سپورټس کې کرکټ کې هر یو کې ټیلنټ دی هغه به خامخا راځي ګراوند ته پریکٹس پہ کئی ریگولر پہ پریکٹس کئی خپل زام بہ امپروو کئی خپل گیم بہ امپروو کئی نو داغ آباد بیا دا کم اچیومنٹس دا حاصل ہوئی سی.
پھر